احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وای چې د ملګرو ملتو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوې چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي. د ملګرو ملتو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې سب باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلونو وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو این ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر ورځ وویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګازپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د حملې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي ټولنې ویلي دي چې اروپا غواړي د روسیې پر ګاز له 2.2% احتکار راکمه کړي، خو جرمني بیا د روسیې د ګاز د صادراتو له بشپړ تحریم سره مخالفت کړی. د سوریې د پوځ په وینا اسرائیلو دمشق ته نږدې د دوی پر موزیګانو د توغندیو ډزې کړي چې مالي زیانونه یې اړولې دي. د روسیې دولتي رسنیو د دې هیواد د یوه پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړی چې دا حمله د پنجشنبې په شپه وشوه. خبر زیاتوي چې د اسرائیل یو شمېر توغندي د سوریې د هوایي مدافع د وسلو په وسیله شنډ شول. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دي چې دا توغندي د دمشق جنوب بیلیس په قنتا سیمه کې د ایران پلو وسلوالو پر مرکزونو لګېدلې دي. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او ساجر اډو په منسنۍ سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په پاکستان کې د پوسټ پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغان طالبانو دریځ
ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه ده. پاکستان دننه مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده. موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پاکستان ملت په ګټه.
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو لپاره د دنجونو ښوونځي پرانیزي. طالبان ولې دا مکتبونه نه خلاصوي؟ د چارو شننکه زاکر شاه سادات وای
دا کار د دې لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دې د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دې خپل په اصطلاح ته شپ ریشه کړه.
په دې خبرونه کې مو په پکتیا کې د یو پارک له جوړېدو خبرو.
لا خو چې جوش خلک بو سره خاط کی کوي، دمه بو کی کوي چې رزي قبل نه ی خوش نه ارز ولایتنه دلته دمه کوي کی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت په سیمه کې د نامنویو له پلوه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ډېری دوی بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ډلې منلې. په همدې حال کې د پاکستان حکومت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې پوز د پاکستان طالبانو له استازو سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په داسل کې چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان پر پوز د وسلوالو حملې په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت وایي چې په سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو له کبله اندېښنه لري. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا سي وویل چې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې اووه تنه پوځیان هغه مهال ووژل سول چې وسلوالو یې پر موټر برید وکړ. له دې یوه ورځ مخکې هم د پوځ دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په شام او د تخیلو سیمو کې په دوو جلا حملو کې وژل سوي وو. همداراز دوشنبه په ورځ دوه تنه پوځیان د جنوبي وزیرستان په انګور اډې سیمه کې او په همدې ورځ پنځه تنه پولیس په ډیره اسماعیل خان سیمه کې ووژل سول. د ډیری دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو ډلې یا چی چی پی منلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا د دې ناامنیو په اړه ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې وویل چې که څه هم د پاکستان کورنۍ مسأله ده خو زیاته یې کړه چې ښه به وي که د دې لانجې لپاره یوه سوله ییزه حل لاره وموندل سي.
اول خو موږ دا غواړو چې په ټوله سیمه کې امنیت وي او د پاکستان په هیواد کې هم جګړه او مشکلات نه وي او د سوله ییزو لارو دا مسله حل سي. او البته ډېر زموږ پورې اړه ځکه نه وي، پاکستان دننه مسله ده، یو د کورنۍ مسله ده، موږ یې حل او فصل غواړو، سالم له حل ورته پیدا کېدل د سیمې او د منطقې او د پوره پاکستان ملت په ګټه دي.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ هغه راپورونه رد کړي چې ویل کېدل د سیمې د مخورو یوه جرګه د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د خبرو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار خبریالانو ته وویل چې له دې ډلې سره هیڅ راز خبرې روانې نه دي. اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخیست.
په پاکستان کې د پوز پر ضد د بریدونو د زیاتېدو په تړاو د طالبانو حکومت وایي په سیمه کې د امنیت هیله لري خو موضوع له افغانستان سره ارتباط نه لري. بل لور ته د طالبانو حکومت په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي په خاطر اسرائیل خندلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د اسرائیلو د اقداماتو مخه ونیسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خبر شوې لیدي چې د دوی حکومت په بیت المقدس کې له ملکی فلسطینیانو سره شوی تاوتریخوالی غندي. پرون د بیت المقدس په الاقصی جومات کې دننه له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال 125 فلسطینی معترضان ټپیان شول. له دې سره په دې سیمه کې د ورستي کړکیچ لمنه نور هم پراخه شوې او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې ښایي وضعیت یو ځل بیا د پخواني زاړه کړکیچ خواته ولاړ شي. ښاغلی بلخي لیکلي دي چې اسلامي امارت د مسلمانانو په لومړنۍ قبله اقصا جماعت کې پر ملکی فلسطینیانو د پوینا د اشغالګرو لخوا تاوتریخوالی په سختو ټکو غندي او زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې په تیره پر اسلامي هیوادونو غا کوي چې د فلسطینیانو د انساني حقوقو د اعاده او د اسرایلی مظالمو د مخنیوي لپاره عملی اقدام وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اسلامي هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د عربو او اسرائیلو د کړکیچ په څیر د مهمو نړیوالو مسایلو په اړه د افغانستان دریځ څه اهمیت لري؟ د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي طالبان له دې فرصت څخه په خپله ګټه کار اخلي.
دا چې دوی اوس مهال په افغانستان باندې حاکم دي، نو دوی کولای شي چې په دغه سي مهمو نړیوالو موضوعاتو خپل موقف سرګند کړي. او بل دا دی چې دوی په دې توګه غواړي چې هم په ټوله کې د اسلامي نړۍ خواخوږي را جلب کړي او هم بیا په ځانګړې توګه چې د فلسطین موضوع د عربي نړۍ لپاره ډیره حساس او ډیره مهمه موضوع ده، د عربو ملاتړ هم خپل کړي.
اسرائیلی ځواکونه ته دوه اونۍ مخکې وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د بیت المقدس په لارو کوڅو کې د عربانو له حملو سره مخامخ شول. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي دي چې ډیری معترضان د اسرائیلي پولیسو په ربړي مرمیو، د سعودي بمونو په چاودنو او د اسرائیلو د بلوازت پولیسو لخوا د کوتکو په ګزارونو ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې لنړیوال ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دی د افغان چونو شونځي پرانیزي. د تخې سره ټویان نت پرایس ویلې دی لږ په ژمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې لنړیوال ټولنې بلکې ل خپل خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. زموږ همکار په بریتانیا کې لمیشته چارو لشنون کې سید ذاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري. ښاغلی سادات وایي
فصل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت دی، او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده، او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پر ریشه کې ده. دا د منطق نه لرې خبره ده، او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده، او نړیوال خو په هیڅ شان نشي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی هغه روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به دا د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریست په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي، او په ټول اسلامي نړۍ کې چې ګو 500 هیوادونه دي، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات. د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان په اړه موضوعات له تاسو سره شریکو. شمالي مسدونیا شپشتنه روسی ډیپلوماټان نامطلوب بللي او هغه ته لدی هواده د وټلو امر کړی دی. د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسي له یرغل وروسته له بیلابیلو هوادو څخه د روسي لسکونه ډیپلوماټان اسل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل شپږتنه روسی ډیپلوماټان د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې د ویانا له کنوانسیون سره د متضادو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر نامطلوب بلل شوي دي. د اعلامیه له مخې دا کسان باید د راتلونکو 15 ورځو په ترڅ کې د شمالي مقدونیا د جمهوریت له قلمرو ووځي. د شمالي مقدونیا په مرکز سکوپی کې د روسي سفارت دا تورونه ګر سره به بنسټه بللي، او د دې اقدام د جدي عواقب په اړه خبرداري ورکړی دی. سفارت پر خپل ټویټر باندې لیکلي د روسي لوري به د دې پریکړې پر وړاندې لازم اقدام لزوم نه د ورته اقدام، بلکې د بامانه عمل په بڼه ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دا دوهم ځل دی چې روسی ډیپلوماټان له شمالي مقدونیا څخه ایستل کیږي. په تیره مارچ میاشت کې هم د هغه څه په خاطر چې شمالي مقدونیا نامناسب ډیپلوماټیک فعالیتونه بللی وو، 15 روسی ډیپلوماټانو ته له دې هیواده د وتلو امر وشو. شمالي مقدونیا په 2021 میلادي کال کې هم په جلا مواردو کې دوه روس ډیپلوماټان ایستلی وو، او له دې دوه کال مخکې د امنیتي مسلو په اړه او د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومولو په قضیه کې یو روس ډیپلوماټ له بریتانیا سره د خواخوږي په هدف استلی و. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له ډیری لویدیزو او اروپایي هیوادونو سره د مسکو اړیکې سخت رنګلې شول، او تر دې دمه لسګونه ډیپلوماټان له بیلابیلو هیوادونو استل شپې دي. د مثال په توګه د روان کال د مارچ میاشتې په ورستیو کې بلجیم یوشت، هالند ولس، چیک جمهوریت یو او آرلند څلور روسی ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کلنۍ مالیه د ورکولو وروستۍ نیټه دوی ورځې وروسته ختمی شي. که څوک مالیه په خپل وخت ور نه کړي جریمه کیږي. ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن وایي چې پروسه شکال یې عاید څه باندې شپږ لکه ډالر و. سپین ماڼۍ د ولسمشر او د متحده ایالاتونو د لومړۍ میرمن د عوایدو دا معلومات پرون خپاره کړل. دوی وایي چې د تیر کال له شخصي عوایدو څخه یې څه باندې یو لکه او پنځوس زره ډالر مالیه ورکړې ده. د ولسمشر بایدن میرمن په سپینه ماڼۍ کې کار نه کوي. دا په یو پوهنتون کې استاده ده. له 1970 میلادي کال راهیسې د متحده ایالاتونو هر ولسمشر له خلکو سره خپل عواید شریکوي، خو د امریکا مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا دود مات کړ او د خپل شخصي عاید په هکله یې معلومات خپاره نه کړل. د ولسمشر د کورنۍ تر څنګ د ښاغلي بایدن مرستیالې کاملا هاریس او خاوند دوګ ام هوف ویلي چې تیر کال یې 1.6 میلیون امریکایي ډالر عاید درلود او په هرو سلو امریکایي ډالرو کې 1.6 په مالیه کې ورکړی دی. دا سجر ډو پروانه خبرونه کې تر اتنیمه بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې خوست ته ځانګړی شوی دی. دمګړی خوست نشته او د خوست په لاره یو راپور د پکتیا د تیری کوتل په سیمه کې د یو تفریحي پارک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دا تفریحي پارک چې په 150 چیرې په ځمکه جوړی شي د تفریح او ساتیرۍ لازمي اسانتیاوې به ولري. ګردیز ښار کې چې تفریحي پارکونه نشته اوسیدونکي د تفریح لپاره نورو سیمو ته ځي. نور حال په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز اړوند د تیری په سیمه کې د خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو نسبتا لوی تفریحي پارک جوړیږي. سره له دې چې د پکتیا په اطرافو کې ښکلي طبیعي منظرې، ځنګلونه او د سیلګرۍ ځایونه شته، خو په مرکز ګردیز او ښار ته په نورو نږدې ځایونو کې د تفریحي پارکونو کمی دی. د پکتیا چارواکي وایي د دې پارک جوړېدلې خصوصي سکتور ته سپارلي تر څو خصوصي سکتور ته د پانګونې او کاروبار زمینه برابره شي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد آزادۍ راډیو ته وویل د دې کار موخه د خلکو لپاره د یو تفریحي ځای د جوړولو په خوا کې د خصوصي سکتور د پانګونې راجلبونه ده.
اوس په دې وتوانېدلو چې موږ نن راغلو دغه ځای مو هغه افتتاح وکړله او دا د یو خصوصي سکتور له مخې نه به دا کار انشاءالله موږ په مخه باندې بیایي تر څو د هغوی لپاره هم یو زمینه د کار برابره شي.
ګردیز ښاروال مولوي شریف الله الهام وایي د دې پارک د سروې او ډیزاین چارې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. نوموړی زیاتوي دلته چې څومره تاسیسات او د تفریح نور وسایل په کار دي تر اوسه پوره نه دي نقشه شوي، خو کاروبار ورباندې په چټکۍ روان دی او په نږدې راتلونکي کې به یې کارونه سرته ورسیږي.
د سروې او د ډیزاین چارې ابتدایي حالاتو کې دي، هغه سروې سوې ده. نور دلته چې څومره تاسیسات لګیږي، څومره نیالګوی یا څومره شیانو ته ضرورت ده، هغه کار وروسته پورې پاتې ده. نږدې راتلونکي کې به انشاءالله هغه بشپړ شي.
بل لوري ته په دې لاره تلونکي کسان د تیری کوتل په سیمه کې د یو ستر تفریحي پارک جوړېدو ته خوشحاله دي او وایي چې دا به د هغو خلکو لپاره چې کابل ته ځي او یا له کابله پکتیا، پکتیکا او خوست ته روان وي د استراحت او دمې لپاره ښه ځای وي. د پکتیا اوسیدونکی محمد اسماعیل او د خوست یو تن اوسیدونکی اسماعیل وایي
ډېر زیات ورته خوشحاله وي. ته خو د ټول هېوادوالو لپاره ښه ده او بیا خصوصا ټول افغانانو ته
ډېر خوشحاله. خو چې جوش دا ډېر تفریحي پارک خلک به سیرخات کی کوي، دمه به کی کوي، چې رزی کابل نه ی خوش نه ارز ولایتونه دلته به دمه کوي کی
دی. یادونه ورده یاد نوې جوړیدونکو تفریحي پارک چې د پکتیا مرکز ګردیز ښار د تیری کوتل پسیمه کې په 1050 جریبه ځمکه کې جوړیږي. د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ به ورزشي میدانونه، د ماشومانو تفریحي ځایونه، د اوبو فوارې، د موټرو پارکینګ او نورې لازمي اسانتیاوي ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روانې خبرونې په دوام کې زه عصمت څاروان در سره یم. سلامونه وړاندې کوم.
روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور غواړي.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چرس په افغانستان خو په ځانګړي توګه په اروزګان ولایت کې هغه نشه یي توکي دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکي کسان یې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشه یي توکو نه محدودیت په عام ځایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوي دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشه یي توکو روږدي سي او وروسته تر زیات استعمال یې ځینې غټونه شو ته مخه کړي، لکه هیروین، تاریاک او داسې نور، چې وروسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري ته بیایي، بلکې په ډول ډول ناروغۍ هم مخته کوي. خو ډېر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روږدي دي وروسته ارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسي بریالي کېدلی. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
داسې په تکلیف کړی یم، تباور وکړه چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې دبلې مې رکشلې وې، نسوار مې کړی وې، نور د میجې مریضیم سره ته پېښي، مثلا د پښتورګو مریضیم سره ته پېښي، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې اوبه نه دي، دا ځي میجې ته، نو برا بیا دا ناولې زه نسم چیروالی، هېڅ شی معنی نسم خوړلی، چې وی خورم ازمولی نسم.
حافظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی، وایي له کلونو راهیسې د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډېر بد احساس کوي. د چې دیني زده کړې هم کړې، ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشه توکي د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ کاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پرېږدي، خو وینه چندانې عمل نه دی، بس کار دی، بس کار خو نو موږ ته معلومېږي چې صغیره ګناه ده، نه دی؟ او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړېږي، نه دی؟
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 20% کې مړینې د تنباکو د کارولو له امله رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اروزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توکي ازادي راډیو ته وویل
تعهد په کار دی چې دی خپل تعهد ولري، سره بس کېدلی شي چې دغه روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري، سره روژه کېدلی شي چې پاتې شي، دغه مواد مخدر کېدلی شي چې پاتې شي سره روژه کې سره، بس دغه کار دی کوي سره ځان یې مصروف ساتي، سره عملیانو ته دي ځان لرې ساتي سره.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوې دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی ښې او مضبوطې څپلۍ جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د څپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه درش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټې لري. سیدان ګل لګی دی او د نو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیر اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې څپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې څپلۍ جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدې سخت څپلۍ جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر آرډرونه به مونږ اخیستل. څه کال هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي. زمونږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو. تي ډېر زر د منځه ځي، هغه په ماشین جوړې شوي، ماشینې زمونږ د لاس کاري ښه کاري.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دوه تنه رینه پلاس پر څپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنی اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د څپلۍ ګنډونکو بازار کمرنګې کړی نه دی، بلکې د څپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپلې راوړې سودا ته په دوکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال په پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځوی په دې، ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي، بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازی شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي، او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېری ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي. څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی، او همدغه شانه د بیا رغونې کارون ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې څپلۍ ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیچ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده، او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لنګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد او سوالي استاد رب تباس کیم. نور سړک دا دریجه ته خطر به ساکلا پر ډیر کمزورې دی، ډیر سره خراب دی. دا هیله کوم چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوړه شي، بیا تر کجې کې پوری د دریجه ته تر کجې کې پوری ډیر سره کړه بندوک دی. دا سړک دی راته جوړ کې مریض سره ډاکټر رسو خاطر. السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میرا اور کچھ خصوص والے خبر کو جزمہ پیغام جی میرے اسلامی مسلمان خبر ہے مگر جو خوش اور گرجن کی جو کو چان ہو شی دی یو کو سر ہم رسنا دے سر جی خل کو سر تکارتن اور کو سی دی نے سن لبر نہ تر جے سر پر ابوانی بر کو کی جی کو چان سر دی مور اور میرے چران کی
The
دا سجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام درو چې خو سزان غړي شوې دي خو په پوره ساعت خبرونه لرو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر یا سیکار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بې وسلي او بې وسي د دې باعث شوې چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلور لاس پورې کړي څو د خپلو کورنیو د نورو غړیو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 95 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځېګالي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیايي دفتر وای په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیت روغتیايي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراس خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیايي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیايي خدماتو بې برخه شوي دي. اوکراینی پولیسو د پلازمېنې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکړ. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا پولیسو د جمعې پر سوویل چې د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي سرتیري دوی اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. د رسمي شمیرو له مخې اروپا ته د روسیې د تیلو په صادراتو او د دې هیواد د تیلو د قراردادونو په بیو کې په 15 میاشتو کې کموالی راغلی. د روسیې د ګاسپروم لوی شرکت پرون اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې اروپا او ترکیې ته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 6.4% کموالی راغلی.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه خوست ځانګړې ده. د خوست لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی زمشمل مده. خوست له پکتیا پکتیکا ولایتونو او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالت د کورمی او شمالي وزیرستان له قبایلی سیمو سره پول لري. خوست شار یا متونی مرکز دی او دا ولایت 4015 کیلومتر مربع مساحت لري. خوست یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو 60 کلونو کې په نسبی ډول ښه وده کړې ده. د دغه ولایت په وده کې د خوست خپلو خلکو په تیره بیا هغوی چې د کار لپاره عربي هیوادونو ته تللي دي زیاته ونډه ده. په وروستیو کلونو کې خوست د هوایي ډګر او له پاکستان سره د ترانزیتي لارې خاوند شو، خو لا هم د غلام خان بندر په برخه کې د خوستیانو غوښتنې نه دي پوره شوې. لا هم په دې بندر کې ځینې ستونزې شته او غسی حالت نه دی رسیدلی چې د سپین بولدک او تورخم بندرونه دي. پر روانه خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ میلمه دی. مولوی صاحب، د نوی کال لومړۍ میاشت ده، په دې کال کې مو د خوست لپاره کومې پروژې په پام کې لرلې دي؟
محترمه، الحمدلله په خوست کې خو له دې مخکې په دانې وخت کې چې موږ راغلي یو هم ډېرې پروژې چې روانې وي هغه سر ته رسېدلې دي. اوس الحمدلله ډېرې پروژې دي چې په هغو کې استنادي دیوالونه دي، سربندونه دي، په سمباوت کې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ مربوط په علیشیر ولسوالۍ کې چې د قدمو کې یو لوی سر دیوال ده په 100 متره، همدارنګې په علیشیرو کې استنادي دیوالونه دي چې کار پرې شروع ده او شروع شوي دي الحمدلله. او د امارت اسلامي مسؤلین چې دي لا حرس دي چې تر دې نورې ډېرې هم په موسساتو سره پرابطه کړي دي.
انجوګانو سره رابطه کې دي چې کوشش وکړي چې کوم کارونه یې څنګه په مخ یې
په پیل کې مو د خوست هوایي ډګر یادونه وکړه. آیا له دې هوایي ډګر اوس کار اخیستل کیږي؟
الحمدلله صاحب یو خبر به وکړو چې په ټول د شلو کلو کې هوایي ډګر په خوست کې درې میدانونه دي. هوایي یو د سارا په باندې مشهور ده، یو په زوړ میدان مشهور ده، یو په سیګری کې نوی میدان ابتتاح شوی ده. الحمدلله په خوست کې ډېر الله سره وړاندې او ډېر لوی نعمت چې موږ ته الله پروردګار عالم توفیق راکړ، امارت اسلامي ته نصیب شو. هغه دغه و چې په دا شل کال کې د خوست زوړ میدان کې بجلی نه، ولله الحمد، د خوست زوړ میدان د بجلی له نعمت نه برخوردار شو، بلکې د سیګری کې چې کوم هوایي میدان ده تیاری زی راځي. هغه چې د خوستوالو چې په خارج کې دي، په عربي ملکونو کې دي، د هغوی ډېرې سره غم شریکۍ لپاره په میدان منیر کار او سولی له الحمد غو میدان ته بجلی وصل سره هغه اوس خپ د بجلی نه، انرژي نه په تمامه معنا برخوردار دی. له الحمد تارین دی راځي
په د خوست ډیر شمیر اوسیدونکو په عربي هوادونو کې دي، او دوی چې کله د هوایي ډګر غوښتنه کوله، یعنی د تیر حکومت په وخت کې اصلا د دې لپاره غوښتنه کوله چې نړیوال الوتنې له دې میدان شروع شي، خصوصا متحده عربي اماراتو ته. او د خوست ډیر مسافر چې په متحده عربي اماراتو او د خلیج د سیمې په نورو هوادونو کې دي، هغوی خپل کورونو ته اسانه لار شي او بیرته ورڅخه لار شي.
محترم عدید چې تر هوایی دین الوتنې ون شو او کیږي ورته راکیږي، مو په مجموع کې کته سوچ وکړي د کورونا د مصیبت نه خو د عربي ملکو افغانستان ته دا خو ټول باندې تاسو دل چې اوس علاقه تر سعودي ته دا چې هم په تمامه معنا نه کم شمیر الوتنې کیږي. نو د خوست میدان خو بین الاقوامي میدانونه چې دي په کابل کې، په کندهار کې، په هرات کې، مثلا په نورو ځایونو کې، هغه ته هم دومره ډېر الوتنې نشته. هغه کوم الوتنې چې غوته کېږي دغه په نسبت دلته چې کوم الوتنې ضروري الحمدلله هغه کېږي. خو دا چې اوس ډېر الوتنې چې د خوست ټول مسافر خوست ته شي، دا خو تاسو په مجموع کې وګورئ د کورونا مرض یا نورې بیماری یا نورې باندې دنیا والو چې هغه موږ سره تر اوسه پورې هم په هغه بین الاقوامي ودانو کې خپل اخلاص نه کړی.
آیا کوم زیره خلکو ته ورکول شي چې په نږدې راتلونکي کې، ځکه چې اوس د کورونا له کبله بندیزونه او محدودیتونه په نړۍ کې ډیر کم شوي دي؟
نو موږ خو چې یو محترم د شپې د ورځې مودا کوشش د دنیاوالو سره موږ د غوی نه هیله لرو، په متقابل احترام، په متقابل کومک، په متقابل اخلاص، په متقابل کومک باندې موږ ټول خلکو ته هیله لرو. موږ د خوانه نه په هوایي میدان باندې شته، نه د تاریخ په راتلو باندې شته. دا بندیزونه چې دي، که تاسو وګورئ د نورو خلکو له خوانه دي چې دغه الوتنې کمې دي یا دا کومکونه کم دي یا دغه مرستې کمې دي، دا د موږ له خوانه کوم خنډ نشته. خنډونه د نورو خلکو خواته دي. الله دې وکړي چې هغه خنډونه ختم شي. موږ هر چا ته لبیک وسعدیک وای لیلا و نهارا سرا و جهارا، موږ هر چا ته اعلان د څوک د خیره موسسې دي، خیره کوم کوم دي، ته موږ تیار یو، موږ چاته نه دي چې تاسو مکوئ.
یعنی تاسو په خپل وای چې نور دي درته و کې منظورم دار دي. غلام خان بندر په اړه کو وای په دې بندر کې په پیل کې ما اشاره وکړه، دا بندر فعال شوه دي، لیکن هغه سینه دی لکه تورخم چې دی یا سپین بولدک چې دی، د خوست اوسیدونکو لدی درکه شکایتونه لري همیشه.
محترم از به بیا تکرار کوم، هغه چې تکرار شنه زه به درته وایم چې موږ چې یو د غلام خان بندر د افغانستان چې د تورخم نه رانیولې په خوست ولایت کې مخته چې څومره بندرونه دي، خاطی فاصله ته زتله لایم له مشرانو سره کې ناستلې، بار بار صمیمانه پزا کې ور سره ناشو. ما درته ویل چې د هر چا د متقابل احترام موجودي یو محتاج یو، هر څا سره متقابل احترام ته تیار یو. د شپې د ورځې تکلیف هم برداشت کوه. البته د غلام خان بندر ته په سلګونو گاډي چې خو هغه گاډي چې موږ غونډي ورته پکې ډیر خیر د چاغه دغه کوله ده په زرګونو گاډي دي، نه په سلګونو نه دي. البته پاتې شو د موږ د مریضانو مسله، نو دا د موږ په اختیار کې نه ده. که د موږ په اختیار کې شي، نو موږ به چاته یو ملت تکلیف په بندر کې پیدا نه کړو چې دا یا انتظار وکړي یا سوال وکړي یا لمر ته کښېني. خو دغه چې په بندر واوړه را واوړه، دا ورتلل د موږ کار ده، خو دا پرېښودل د موږ کار نه ده ورور. هغه بیا باید له هغه جانب نه تاسو پوښتنه وکړئ چې څوک ولې دا ډېر مریضان نه پرېږدي، دا ډېر محتاجان نه پرېږدي. دا موږ مسله نه ده، دا د هغوی لور ته ده.
لیکن تاسو د خوست والي د مرستیال په توګه دا مو دنده او مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو غم وخورئ، له مرکزي حکومت سره مو خبرې وکړئ او له پاکستان سره
دا مسله حل کی او غوی ته وای چې لکه څنګه چې موږ اجازه درکو همغه ستاسو می اجازه ورکي لکه څنګه چې په تور خامو سپین بول دکې اجازه ورکوي د غرس غلام خان بندر کې هم اجازه ورکي دا بندر خو جوړ شوی دی هم دی لپاره دی
محترم ما خطاته ویلې د ببرک تانی بندر ته تللندې خلکو سره ناشم غلام خان ته تکرارم تللایم ور سره ناشم د خپل مشرانو ته تللایم ور سره ناشم د خپل مشرانو په مجلس کې د غونډي ور پاکستان د موږ د غونډي ور مشرانو مسولین ناس لغو سره مده خبره ټوله په تمام معنا شریکه کړي دا وی د نه پاتې سی ما درته ویل چې د هر مریض وو سده هر ورځ ما سره د مریض مخامخ کیږي او د دې د مشکلات چې ما ته وایي چې موږ مریض د کینسر د لښیت لای په غی کې وړو په گاډي کې وړو موږ بیا بیا کوششونه کړو خو متاسفانه بوان چې موږ مریضان الته تللی دي د څه بنو هم چې بالکل نه تللی خو بعض مریضان مترماکامه پاتې شي بیت نه امید راغلي دي ما درته ویل چې هغه اختیار کړي موږ وایي مانه به یو خوستوال 2 ملټه تلونه دريږي زه به یاره ومه
قدرمن اوریدونکو تاسو له اوسادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د خوست مرستيال والی مولوی محمد انور دین پرور زموږ ملمه ده مولوی صاحب لمړني اوریدونکو پیروز د ترانزیت لپاره د ودانی د جوړیدو خبره کوله چې ټاکل شوی و چې په دې کال کې جوړ شي دا کار چیرته رسیدلی دی بل دوی دا شکایت درلو چې پاکستانی ګاډي افغانستان ته بیغم راځي اته تر منځنۍ آسیا پورې مال وړي خو د افغانستان ګاډو ته وای اجازه نشته ولې نشته مهرباني
محترم د دې پرابطه باندې چې درته وایم د ترانزیت پرابطه باندې چې لار ترانزیت شوی دا هغه تاسیسات چې جوړیدل یا جوړیږي د غلطه دا د خوست ولایت حکومت چې دا لګیا دا د ګلام خان لار کتا کتلی په غرنۍ ساحه کې دا سړک تیر شوی د 10 ځای چې په کتاب سات جوړیږي البته چې جوړ دي ګمرک دا ور سره کمیساری دا اخوا چې جوړ دي ترتیب روان به کمپلیټ دي صاحب مهربان هیڅ مشکل چاته نشته که ګاډی راځي ورته الته ګمرک تیار دا او که کمیساری والا دی الته تیار دی او که په ترخوبي کندل کې دي چې لیوا پرته دا الته هغه ترتیبونه شته اپاتې شول هغه چې تاسو سات ما خو تاسو مسکار زوکه چې د کورونا دی واجنه یو غاړی نه ته په دې لارې باندې یو غاړی او چې دا غاړی روان دي پاتې شو د پاکستان چې کوم غاړی راځي د مخانه نه پری دی په دې را ته موږ بار بار خبره کړي دا یو د موږ د غلام خان لار نه ده دا په تورخم لار باندې هم دغه څه ده د پوشاري نو لار باندې د پکتیا ولایت هم دغه څه ده البته دا د کوټي په لار کې هم دغه څه ده چې پاکستان هغه د هغو خلکو معمول چې ترانسپورټ پر اړه دا هر څه پر اړه چې د مسولینو نه باید پښتنه وشي چې ولې دې ګاډي راتلای شي د موږ نشي ورتلای البته په دې رابطه باندې چې موږ لګیاي دوه خلکو سره بار بار په هر مسله په وړو په غټه مسله لګیاي چې موږ وکړو د خپل تخپل تشخیص جوړ کو او د دې لپاره چې د موږ د خوښ خلک د دې مشکلاتو نه خلاص شي او د دې تکلیف نه خلاص شي نو دا موږ مشران چې دې لا ساکت نه دی پاتې شوی نه خبر نه دی پاتې شوی البته د ګاډو مسله په څلور وړو غټو بندرو کې تاسو په خپله معلومات لري کله چې ما ورور او دونکو سوال کوم کې دایمه خبر او نو دته په پټه ولګي چې دا پاکستان نه چې سرګودین ملتي رباريږي دا د ډایرکټ تاجکستان ته دا د موږ په لارې باندې خولاده نه راځي خو یو نیم ګړی راځي چې شان دا ورې دا په دې معنا دا بل سړي چې د زو پښتنه وکړه نو د زو پر د ته باندې حکومت ته ویل چې دلته کورونا د تشکیل مشکلات جوړ کړي چې خپلې جنرال ته چلو چلو راکړي پاکستاني پاسپورت الله دې لږ دین ولار دې ته د الله ربان دا نه دی پټول دي چې ودي شنو بناږي زو وکړه دا دې هغه واځو چې دا دومره لوی مشکل او دا دومره درون مشکلات د خلکو ته مخامخ شول
دې اوریدونکو خبرې تکراروم بنه تاسو واوریدې مهرباني وکړئ اداري فساد لا هم فکر کوي چې شته او کنه طالبان اکثر سیمو کې وایي چې مش فساد ختم کړي دي که سم ځینې اداري شته چې نه فساد لا هم شته خو په خوښ کې ترڅه ده پوری ختم شوی دی او نورستاني صاحب دې انکشافي کارونو لپاره د بودیجې یادونه وکړه چې ولې نه پاس کیږي یا تصویب شي
محترم څلوان صاحب دې فساد پر اړه تاخل الله الحمد افتخارا و ما څوک دې پیدا شي یو روپی دې ثابت کړي چې فساد شوی لله الحمد فساد یو نه مخ نیول شوی دا الحمدلله بل پاتې شول دا بل روټ چې پښتنه کړی و تروان صاحب چې دا ابو دی جول نه تشویبیږي زه فکر کوم چې دا سوال ما مربوطه نه ده خو به هر تقدیر لله الحمد تاسو یو رضا ازادي رادیو تاسو به خبره خلک دي ټول دنیا سترګې غوګونه روزانه په دغه مشران په دې مسلې لګیا دي خپل کارونه مخ وړاندې بیاي تنخواګانې ورکی په لکونو مامورینو ته او پیسې ورکی سرکونه جوړي پلونه جوړي پروژې روانې کړي دي ترتیب روان دانو چې بودیجه منظور د پیسې کوم جن راځي دا لګیا دي غریبان
په دغه ګډو مات اقتصاد باندې چې دنیاوال ټول د موږ سره ادمو خپل پیسې عمران ګرځولې دي نیولې دي ځکه کړي دي خپل هغه ته خیرات کې ورکې دي موږ پیسې خپل ته خیرات کې ورکې نو موږ سره لدې چې دا اوس په خپل پدکپی لګ ډیر کار باندې الحمدلله لګیایو پروژې موږ روانې دي بودیجه موږ روانه ده کوم نشه ماتل دي موږ طالبان او ملایان خلک چیرته زکه تاسو وای ما چې موږ نمونه خروار نو نیو روپی موږ نه در لا اخیست خو دوی چې دلیل الحمدلله ټول ته خپل ماهانه پیسې ورکړي دي او سیم ورکړي دي پاتې موږ ورکړي دي نو دا که څوک وای دا باش یو سوال دی
bale ډیر مننه سلامت وسه مولوی صاحب یو اوریدونکو پم دې منس کې چې تاسو خبرې کولې ټلیفون کړی او ټکنیکی همکار مور سره خبرې وکړې د ویل چې په خوست کې د پوهاند عبدالهی حبیبي په نوم لیسه و چې د طالبانو حکومت دا لیسه په مدرسې اړولې ده او نوم یې هم ور بدل کړی دی د دې دلیل څه کېدای شي
څاروان سره زبې عرض وکم دغه مدرسه وا په مجموع کې خو ډیر افسوس دغه ده چې د خلک غوړستنی معلومات بیانې ډومبري نه معلومې دا مخکې مدرسه وا دا پاتیر وخت کې مدرسه وا قربان نشم بیا په دشل کال کې دلی څه کړي دی غیب بدل کې لیسه لدغه نه خ تعمیر خ مجهز تعمیر او خ تعمیر ورکلې د لیسه حبیبی عبدالحی لیسه د کومه لیسه ده په مدرسه باندې لیسه راولي په مدرسه او لیسه ختمه کړي دا هر څوک وايي دا به یو خبره وي
یعنی تاسو وایئ چې دغه لیسه په مدرسې بیرته بدل شوې ده ځکه چې په خو مدرسه و او د پوهاند حبیبی په نامه کومه بل نه وی لیسه جوړه شوې ده داسې ده
یعنی زه وایم چې دا مدرسه و خو لیسه کړي و د لیسې کار تر اخیسته و د دې لو جامع جمعه سره څنګه و دا مدرسه و کني ډیر خو سوالونه پښتنه وکړي چې دا مدرسه و کنه و
شه مدرسه و لیکن نوم هم بس بدل شو او کنه نوم امغه د پوهاند حبیبی
نوم خو لا تر اوسه نه دا چای خې ورته په عمر کې مدرسه وا د غلطه لاندې د جماعت سره را دي خلکو کار تر اخیسته جماعت په کله ولر د غدر الحديث لپاره کې ولر د څاروان صاحب خدا خلک رسې دي چې دا ترجمه چې لیک شیخه کړل لای خیر ده طالبانو د خوان نور کولای خو چې دا کیسه لیک صفا کړل لای دا به ډیره خو وا
په خوست کې و ابریدون کې مخکې اشاره د مکتبونو او د درسونو ته وکړه چې تعلیمي وضعیت څنګه دی دینجونو خو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته درس نشي ویلای ستاسو په ولایت کې به هم همداسي وي نور د تعلیمي وضعیت په اړه که زموږ اوریدون کوته وایست په هغه سیمو کې چې په خوا طالبان واکمن ول اکثرا شوازی ډیر فعال نه وو اوس آیا په ټول ولایت کې شوازی فعال دي
تروان صاحب او تاسو نه ډیر مننه خو البته استرامن یو عرض کوم تاسو د جهان په سطح رادیو لري چې وشي نه خبرې کوي هغه باید په تمامه معنی خلکو ته ورسوي که څوک خفه کیږي که طالب خفه کیږي که مخالف خفه کیږي که خوشحالیږي مکتبونه چې دي الحمدلله زه به یو عرض وکم زه خو دوم نمبر سره اوس کې جناب والی صاحب خو پرې ده چې دغه څومره سوچ او فکر لمانه ډیر زیاته دا ډیرو بانتونو ته زه تللی یم دغوی په هغه اختتامي او افتخاري غونډو کې ما شرکت کړی د خوست محصلین د خوست متعلمین مې د بللې دي چورونو دغه خوښ چې دا د مختص وطن ده 2 ساعته په ټول زیات کار کوچ دا 2 ساعته کار وکړ کشل زره کسینو 40 زره ساعته کار به مکړې یو خوښ اګه په تعلیمي سلسله کې یاګه په تیب کې یاګه په زراعت کې یاګه په جماعت کې یاګه په مدرسه کې د مدرسو ته زم د په هنتونو ته زم د مکتبو ته زم تللایم په ذات خود زم سپیڅلایم زه په خانو ته تللایم زه د وخانو ته تللایم زده ټول زیات
بله مولوی صاحب تاسو بتللی یاست خو زما پښتنه دا و چې وضعیت څنګه ده آیا لغه شوانځي چې بند لغه مو فعال کړی دي
چې ډیر ښه وضعیت محصلین خپل مکتبو ته دي خپل ټیم دي خپل ترتیب دي خپل درسونه وای په خپل مشخص نو ټول لباس کې دي
تاسو له وخت رسیدو ورسته څومره نوی شوانځي په خوست کې جوړ شوی دي
څاروان صاحب یو خبر او بو کوم چې زه چې څومره معلومات لرم د دې څلور خو انځي چې په کلموال مل کې ده او په دوه درې نور ځایونو کې د غو د ابتداء او د شروع ترتیب روان دا غوه د خدای په نصرت حکومت جوړیږي حکومت تباقي چې چرته نیمګړتیاوي لري یا د تعمیر په برخه کې یا په بل برخه کې نو په غو باندې کوشش روان دي چې هغه تعلیمي برخه کې څه نیمګړتیاوي هغه پوره شي د تعمیر چې هغه پوره شي ترڅو چې محصلین په تمامه معنا په آزاد شنه خپل تحصیلات سرته ورسي
بله تاسو ویل چې د شوانځي لپاره کار کوي او ملاتړ کوي لیکن ل شپژم ټولګي پورته ولې انجنونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړی وکړي تاسو په خپل یو دینی عالم یاست
ساروان صاحب تعلیم په موږ په هر چا ته اجازه ورکوو، خو دغه خبره خو چې ده الله دې تا خوشحال کړي، تو خو ډېره یوه معتبره راډیو کې دا خو روزانه تا سره مشران مطرح کوي، هغه خپل اصولو کیسه درته کېږي، ما هم هماغه کیسه ده چې مشران په دې رابطه څه وایي. نور موږ د تعلیم مخالفین نه یو چې تعلیم نه وي، موږ به په توره شپه کې چې تعلیم نه وي، موږ به همداسې محتاج یو، لاس سنبل چاته نیولی چې تعلیم نه وي، موږ به همدغسې خلک یو چې مزدوري به کوو، کولنګ و بیلچه به وي، نور کار به نشو کړای. د تعلیم موږ طرفدار یو، د تعلیم خدای طرفدار دی، تعلیم رسول طرفدار دی، تعلیم دین طرفدار ده چې تعلیم وکړي، هوښیار خلک جوړ شي، فهمیده جوړ شي.
مولوی صاحب، همدغه نظر چې تاسو د تعلیم په برخه کې لري، د هلکانو د نجونو د دواړو په برخه کې دا نظر لري او که نه فکر کوئ چې نجونو لپاره بل نظر لري؟
د دواړو په برخه کې ځکه لرو سروان صاحب چې دغه مسلمانانو ته چې کوم حقوق متوجه دي، انسانیت په بشریت کې، په انسانیت کې دغه ښځې ورونو سره ورونه دي، دا د خدای تعالی یو مخلوق ده. ښځه چې په اسلامي تعلیماتو په عصري تعلیماتو ملبسه نه وي، هغه به د دنیا او د ټولنې سره زندګي څنګه وکړي؟ اول باید دا د خپلو حقوق وپېژني، بیا د اولاد وپېژني، بیا د خاوند وپېژني، بیا د ګاونډي وپېژني، بیا د چاپېریال وپېژني، بیا د ټولنې وپېژني. نو چې دا نه وي ورسره، سړی خو بیا به کله په پردي مال ورځي، کله به په پردي کور ورځي، کله به په پردي لار.
مولوی صاحب، خوست ولایت جلغوزي ډېرې لري او بل هر کال د پسرلي په دوشل کې په خوست کې ډېر نیالګي ایښودل کېږي، سږ کال هم موږ خبرونه درلودل، خو په څه حد کې دي؟ ډېر ځلې خلک دا شکایت کوي، وایي نیالګي خو کېښودل شي خو بیا یې د پاللو لپاره څوک نه وي، یعنی ساتل کېږي نه، اکثره ضایع کېږي. سږ کال مو کوم ترتیبات ورته نیولې دي چې دا نیالګي ورسیږي؟ او همدارس د جلغوزو په اړه وایست، د خوست د خلکو د جلغوزو له درک عاید ډېر ښه سوی و پرې وروستیو کلو کې، خو هغه هوایی دهلیزونه ودرېدل او اوس ویل کېږي چې د خوست او پکتیا او نورو شاوخوا ولایتونو جلغوزي بیا پاکستان ته ځي او پاکستان بیا پروسس کوي او چین ته لیږي، دا څنګه ده دا خبره؟
سروان صاحب، د نیالګیو په رابطه به زه دومره ووایم چې په اوله ورځ باندې چې زرغونه وکړه، زرغونه میله وه چې په هغه باندې خلک لاړل، مسؤلین او ولس ټول خلک په زرګونو نیالګي ولګول، په هغو ځایونو کې چې نیالګي لګېږي لکه د متون په تپه کې، د په غونډۍ کې دا نیالګي چې ولګېدل، د غنه وروسته په دا لنډ وخت کې د رمضان مبارک نه و څو ورځې مخکې، او د رمضان او په زه ولاړم د خوست د تپې ته چې هغه نیالګي چې لګېدلي دي په غونډۍ کې کرل شوي دي، سکالې په هغه ځایونو کې پارکونو کې کرل شوي دي، په نیالګیو وګرځېدلم شاروالۍ ته او نیالګیو مسؤلینو ته مو تکرارا بار بار دا خبره وکړه چې دا نیالګي وچ پاتې نه شي، هغه مصارف پرې شوي دي، ضایع نه شي، دا د ملت پیسې پتللې دي، دا د ملت یوه شتمني ده، او تاسې په هر نیالګي ته باید ورشئ. چېرته چې نیالګي د ورغلی مه دغو هغه ذخیره مې کتلې چې څومره ځای ورته جوړ شوی ده او څنګه یې کرلي دي، بیا پام پرې شوی نه ده پرې شوی، الحمدلله هغه مو کتلې دي، هغو ته مو خلک متوجه کړي دي، هغه چې اوبه شوي دي، چې نه یې اوبه شوي هغو ته بیا بار بار مو دا تکراران هغه مسؤولین هغو ته ټانکر ډاکي، حکومت ته چې ټانکر ضرورت وي ورشي او هغه اوبه ورکړي. خدای دې ایمان سلامت کړه، دغه کار مو دغه تر دغه حده پورې کړی. پاتې شو د زنغوزي خبره، زنغوزي خو داسې یو شی ده چې دغه دې اگر چې په پکتیا او پکتیکا او خوست ولایتو کې کیږي ډېر زیات، خو دا مسله ټول بیا د خارج ته وړلو یا چاته ورکولو، دا بیا تر وزارت تجارت پر مربوطه ده چې د څومره کار ورته کړی. موږ متعلق چې کوم کار ده په موږ پورې اړه ده، موږ خپل کوشش جاری ساتلی له تجارانو سره، البته چې دوی نور مسله به زه فکر کړم چې تر وزارت تجارت پر مربوطه چې دوی څومره لارې ورته کتلې دي، دومره څومره ځینې ورته کتلې دي سوداګرۍ.
د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله په افغانستان کې یو شمېر روغتونونه بند شوي دي، فعالیت نور نشته. په خوست کې هم روغتونونه یا کلینیکونه بند شوي دي او کنه؟
الحمدلله بند شوي نه دي سروان صاحب، خو دغه د کلینیکونو د نور شیانو په مسله باندې چې څوک د کومکونو موږ سره چا کړل، کومکونو خو تاسو وینئ سروان صاحب چا د صفر پرتله کې دي. نو زه وایم سروان صاحب، د هغو شیانو پوښتنه چې موږ نه کوي، نو موږ ته دوایانې ګوره په قوت لایمت راځي، جهان خو موږ سره ګوره جفا کې سروان صاحب، د جهان جفا ته هم لږ متوجه شئ چې د موږ خپل مشروع حقوق نه راکوي. بند نه دي الحمدلله، روان دي، خو داسې چې دوایانو نه هم ډکي او وسایل او اسباب هم ټول پکې پرای دي، موږ یو دا راوړل دي خارج نه چې د لارو باندې شیان راوړو، دا یوه لویه مسله موږ ته جوړه ده.
الله پروردگار عالم دې په موږ باندې رحم وکړي، خدای دې خلکو ته هدایت وکړي. موږ سره خپل ځان سره چې څه دي، هغه له ملت نه قربانوو، هغه له ځانې که سر مو وي که هر څه م کېږي، دغه شیونو ته موږ ورته تیار یو چې قرباني ورکړو. البته چې څه شی په میدان نه دي، زموږ مشران تاسو وینئ، وزیر خارجه هم وینئ، نور هم وینئ چې کوششونه دي روان دي، وش پم نه کېني، خو سفر سفر کې دي، غواړي چې افغانان بېچاره افغانانو ته که د کلینیک لارې، که د تعلیم لارې، که د ارزاقو لارې، که ټولې لارې چې دغه ورته مهیا کړي او ورته پریمانه.
مولوي صاحب، تاسو د دوی خبرې واورېدې؟
دې سره په رابطه وایم چې دا د ویل چې د خوست منځکه د خوست والي غصب کړی ده د ملکي روغتون په خوست کې. څاروان صاحب ته خو به خامخا بلا دي، د متون له تپې نه تر مندوزۍ لوا پورې د خوست په ولایت کې 15,000 جربه منځکه د دولت وه. دغه شل کلن حکومت چې تیر شي، دا به هم یو فرد افرادو د مغه حکومت نه وي چې دا خبره یې وکړه. خو دا شل 15,000 جربه منځکه کې اوس 600 جربه منځکه هم سپینه نه ده پاتې. دا دغه چارواکو درې وارې خرڅه کړې ده، دا نقشه کړې ده، یو په بل خرڅه کړې، زورواکو بل په بل خرڅه کړې، بل په بل خرڅه کړې ده. دغه ډېر افسوس ده چې دای اوس را ویښ شه او دا هغه 15,000 جربه منځکه نه ولیدلې، نه یې ورته کتلې او سترګې یې پلندې. خو دا خبره یې اوس وکړه چې د خوست د ملکي روغتون منځکه چې ده د خوست والي اخیستې ده او غصب کړې ده. هسې الحمدلله تاسو خو ژوندي خلک یې، دنیا سره مو اړیکې دي. تاسو وګورئ چې د خوست دا 15,000 جربه منځکه والي صاحب خرڅه کړې ده، غصب کړې ده، تقسیم کړې ده.
مولوي صاحب، مولوي صاحب، نه اوس دا پوښتنه بېله ده چې هغه 15,000 جربه چا خرڅه کړې ده یا چا غصب کړې ده. تاسو اوس یوازې د ملکي روغتون د ځمکې په اړه وایست، خبرې ردوئ چې داسې نه ده او که تاییدوئ؟
زوان ساروان صاحب، چې ملکي روغتون منځکه خلکو وړي وای، دا روغتون به هم نه و، ګرد چاپېره به دیوال تر تاو، دروازې به بندې وې. اغه چې ته وایې چې دا چر چاخر تکړې پرې د ولی پرې د دوالي
چې اغه پښتنه نه ده، اغه پښتنه نه ده کنه. که چیرته دیغه پاره پښتنه وشو، بیا تاسو ځواب ورکول شي. یعنی داسې نشي کېدای چې چا غلط کار کړی، بل هم
ځکه چې هغه سب کړی دا، او که غصب کړی خلکو، غصب کړی والی صاحب، تاسو ته معلوم ده چې هغه شخصیت چې ډېر عمر په ګوندنامو کې او ډېر قربانۍ ورکړي، هغه د غصب والا سړی نه ده چې منځ کې غصب کړي خلکو، دولت منځ کې غصب کړي. یاو یا که والی صاحب چیرې منځکه غصب کوي، په دا اداره کې چې څومره خلک پراته دي، اول دویم نمبر والی سره زه څنګه کېم؟ دا به دیوالي مخه به زه نیسم، زه په زور هم نیسم، ځکه دا د ملت حق ده، څنګه به دی غصب کوي؟
بله پوښتنه د عبدالحی حبیبي لیسې په اړه وه چې وایي زرګونه زده کوونکي دي، د هغوی لپاره مو څه چاره کړې ده؟
د حبیبي لیسه خو پوره یو دا لیسه وه چې په دغه د مدرسه کې اوسېدله، بیا راغلله، اوس یې هلته یو تعمیر ورته ورکړی ده چې په دغه تعمیر کې به لیسه د خپل پروګرام مخکې بیای. بیا دولت چې دا مسؤلیت لري چې د لیسې ځای نه ځای ورته پیدا کړي او تعمیر ورته جوړ کړي. خو موجوده وخت کې چې د دوی درسونه خراب نه شي، د دوی ترتیب خراب نه شي، فوراً یا هغه ځای ورته مشاه کړی، په هغه کې دوی خپله تعلیمي سلسلې ته ادامه ورکوي. او نور حکومت مسؤلیت لري چې هر لیسې ته، هر پوهنتون ته، که ځای تنګیږي مرتضی کې، که ځای نه توهري کې، دا د حکومت مسؤلیت ده.
مولوی صاحب، لومړی اوریدونکی زابلای صاحب، د رسنیو په اړه معلومات غوښتل. په افغانستان کې تر تقریبا نیمایي رسنۍ بندې شوې دي، په خوست کې هم بندې شوې دي او کنه؟
سروان صاحب، د دغه غږ مې واورېد، مطلب شپانورو باندې پوه نه شم. د پراخې تاسو دومره وایم سروان صاحب، چې یو د رسنیو بندول دي د دولت لخوا، یو د رسنیو بندېدل دي چې په خپله د رسنۍ مالک رسنۍ بندې کړي. اخو یو سوال ده، او دا چې اوس حکومت ورغلی رسنۍ بند کړي، نو رسنۍ نه ده بند کړي، رادیو چالان ده، تلویزیون شروع ده، خبریالان یې خپل کار کوي، خپل ترتیب یې روان کړی. دا چې اوس بعض خلکو دوکانې به جوړې کړي، ما ته خو هم نشته په غو باندې. هغه که باندې، نو دولت نه دي بندې کړي، عمارت هغه دو خلکو په خپله بندې کړي، نو د هغو مسؤلیت د موږ په غاړه نه ده. هغه دوی پوه شول چې ولې یې بندې کړي.
مسؤلیت خبره نه وه، خبره دا وه چې آیا بندې شوي دي که نه. هغه دلیل یې هم نه و پوښتلی چې آیا رسنۍ بندې شوي دي په خوست کې.
موږ چې څومره رسنۍ دي چې د عمارت اسلامي دپاره، د دولت دپاره، د جهان په سطحه کار کوي، هغه رسنۍ روانې دي، لکه موږ مره کې ورسره کو، تاسو هم ورسره کې.
بل د پاسپورټونو دفتر وای ولې نه پرانستل کیږي؟ د پاسپورټ دفتر دوی ولته ضرورت شته. د خوست مخکمو یادونه وکړه چې ډیر اوسیدونکي په عربي هیوادونو کې کار کوي، دوی ته پاسپورټ ډیر پکار دی، او د تذکری په دفتر ویل چې ډیر بیروبار دی. تاسو وای د پرسونل زیات کوي چې بیروبار کم شي او خلک په اسانه تذکره ترلاسه کړی شي.
محترمه، د پاسپورټو په رابطه به زه دومره ووایم چې خوست خلک په سلو کې نوي کسان چې دي خارجي دي،
کم خلک دین پاسپورټو دفتر چې د خوص مزدهم خار ده مساحه رقبه وړو کې ده نفوس ډیر دی او د نفوس ټول په خارجي ملکو کې دي تاسو تم پته ده خصوصا په عربي ملکو کې نو د پاسپورټ په دفتر یقینا چې ډیر بیروبار ده خو بیا هم مسؤلین ډیر کوشش کوي چې دا بیروبار په هر قیمت سره کمې کړي او الحمدلله اوس سره کم کړی ده اوس روان ده بلکې داسې یو مسله پېښه ده چې کابل نه یو سړی راځي نو د دې خوشي دلته پاسپورټ جوړیا کابل کې اوسېږي ځکه چې هلته وایي وخت ډېر وځي نو هر سړی کوشش کوي نور پاسپورټو دغه چې ده د دفتر الحمدلله خلاص ده د مراجعینو په مخ باندې
بل ډیره زیاته مننه کور ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د خوص مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور اوریدونکو څخه هم ډیره مننه چې ټلیفونونه وکړل نظرونه څرګند کړل